په افغانستان کې مخام شپږ بجې شوې د ازادي رادیو د خبري مجلې ته مو زنوري اسنوري هر کلی کوم د دې خبرونه ډیرې مطالبه پر اسرائیل د ایران تر برید وروسته د خبرګونونو او د غبرېدونکو پر تحلیلونو څرخي خو مخکې لدې چې د دې خبرونه بشپړه معرفي وکم پایل دې سات په خبرونو کو د طالبانو حکومت پر اسرائیل د ایران د تیرش په بریدونه مشروع بلل. د طالبانو د باندنیو چارو وزارت نن یکشنبه په یو خبر پانه کې په دمشق کې د ایران په کنسلګری اسرائیل ته منسوب برید د نړیوالو قوانینو او نورمونو خلاف بلل او د هغه په ځواب کې د ایران وروستۍ حمله مشروع دفاعي اقدام ګڼلی دی. د دې وزارت ویان عبدالقهار بلخی په خپل ایکس پانه افغاني ټویټر کې د نړۍ او سیمې له ټولو مهمو لوبغاړو غوښتي دي چې په سیمه کې د کړکېچ د لا پراختیا د مخنیوي لپاره د اسرائیل د کړنو مخه ونیسي. پر اسرائیل د ایران له برید وروسته د نړیوالو غبرګونونو په ترڅ کې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر هاکان فیدان نن په ټلیفوني خبرو کې خپل ایراني سیال حسین امیر عبداللهیان ته وویل چې ترکیې نه غواړي چې په سیمه کې کړکېچ لا پراخ شي. د ترکیې د ډیپلوماتیکو سرچینو په حواله عبداللهیان هغه ته ویلي چې د اسرائیل په وړاندې د ایران غچ اخیستونکي عملیات پای ته رسیدلي خو بیا که بیا برید پرې وشي نو بیا به هم عملیات ترسره کړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت پر اسرائیل د ایران د حملې په غبرګون کې وویل پیکینګ د حالاتو خرابیدونکو بهیر ته د زیاتې پاملرنې په ترڅ کې لټولو خو غواړي چې د کړکېچ د لا زیاتې اعداد مخنیوي لپاره له زغمه کار واخلي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویندوی وویل د کړکېچ د زیاتې اعداد پړاو په او په غزه او سیمه کې د نښتو د پراختیا وروستۍ نښه ده او په دې شرایطو کې باید د ملګرو ملتونو امنیت شورا د 2028 پریکړه لیک تطبیق او په غزه کې د جګړې ژر تر ژره پای ته رسېدا اصلي لومړیتوب وي. د اسرائیل ولسمشر اسحاق هرڅوک په یو پیغام کې د خپل هیواد پوځ او هوایي ځواک ستاینه وکړه او د ایران د بریدونو په مخنیوي کې د هغوی برای د ویاړ وړ وباله. د دې هیواد امنیت وزیر او د ملي اقتدار ګوند مشر ایتامار بنګوئر بیا په یو اعلامیه کې ویلي چې اوس دوی د ایران پر ضد یوې ځپون کې حملې ته اړتیا لري. د اسرائیل پوځ په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې ایران د اسرائیل لور ته تر 140 ډیر بلاستیک توغندي ویشتي دي. پوځ ویلي چې د ټولو توغندیو مخه نیول شوه او یوازې څو یې د اسرائیل پر خاوره لګېدلې دي. پر اسرائیل د ایران له برید وروسته د امریکا ولسمشر جو بایدن له د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره ټلیفوني خبرې وکړې. ښاغلی بایدن په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د ایران او د هغوی د نیابتي ډلو د ګواښونو په مقابل کې له اسرائیل د دوی ژمنتیا قوي ده. د ملګرو ملتونو په ګډون ډېر شمېر هیوادونو دا حمله غندلې او ژر تر ژره د کړکۍ د اواري غوښتنه کړې ده. ایران ویلي دا بریدونه په دمشق کې د اسرائیل له لورې د ایران پر کنسلګرۍ د برید په ځواب کې کړي دي. د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت له سبا دوشنبه څخه تر پنځشنبه پورې د هیواد په سندیزو حوزو کې د اوبو د اندازې د لوړې دوا او سیلونو د راوتلو وړاندوینه کړې ده. د وزارت نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د ناڅاپي اورښتونو او سیلونو ډېر احتمال د هری رود، هلمند، شمال کابل او عوامو په سندیزو حوزو کې شته. پرون د طالبانو د حکومت د ترانسپورټ او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ادارې وویل چې د یکشنبه په ورځ په ټولو 14 ولایتونو کې د اورښتونو، تالاندې او برېښنا او همداراز د سیلونو د راوتلو احتمال شته. د وروستیو ورځو د اورښتونو له کبله په یو شمېر ولایتونو په تېره بیا اروزګان او هلمند کې ډېرې کرنیزې ځمکې ویجاړې شوې او سیلونو لږ تر لږه درې ماشومان په اروزګان کې مړه کړي دي. پاکستانی رسنۍ وایي په داسې حال کې چې د افغان کډوالو د ایستلو د بل پړاو لپاره تیاری روان دی. د روان اپریل له درېیمې تر دیارلسمې پورې په لسو ورځو کې 8501 تنه افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د پاکستان سما ورځپاڼې نن راپور ورکړ چې د بیا اسناد کډوالو د ستنولو په لومړي پړاو کې چې د تیر کال په اکتوبر په پای کې پیل شو نږدې 15,000 افغان کډوال خپل هیواد ته واستول شول. پاکستاني چارواکو مخکې ویلو چې لختر وروسته به د کارت لرونکو افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړي. او د استرالیا پولیسو هغه حمله کوونکی پیژندلې چې د سیدنی ښار په یو شاپینګ مال کې شپږ تنه د چړو په گزارونو وژل. په دې برید کې 12 نور ټپیان شوي او په روغتون کې بستر شوي دي. د نیو ساوت ویلز پولیسو نن یکشنبه وویل 40 کلن جوئل کوچی د دې برید مسؤول. پولیس وایي دا برید له تروریزم سره تړاو نه لري. خبرونه ملازادي رادیو واوریدل. وړاندې په خبرونه کې به واورې چې د طالبانو حکومت پر اسرائیل د ایران حمله مشروع دفاعي اقدام وباله. د نړۍ او سیمې له ټولو مهمو لوبغاړو غوښتل چې په سیمه کې د کړکېچ د لا پراختیا د مخنیوي لپاره د اسرائیل د کړنو مخه ونیسي. د کړکېچ د احتمالي پراخېدو اغېز به پر افغانستان څوي
خامخا هر هغه تنگلتیا چې دلته رامنځته کیږي په افغانستان باندې تاثیر کوي.
په ایران کې افغان کډوال هم وضعیت اندېښمن دي.
امروز صبح ما قسمه
نن سهار چې لکوره وتم وختل می چې کار ته ولاړ شم، دکانونو او هر ځای کې پولیس ولاړ و، پلټنې کولې او ډېرې پوښتنې کولې.
ایران پر اسرائیل دغه برید وروسته له هغې کوي چې څه موده مخکې په دمشق پر کنسلګرۍ په برید کې چې پړی پر اسرائیل اچول شوی د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواکونو د یوه مهم قومندان په ګډون څو افسران ووژل شول.
ایران د خپل عزت لپاره دې لپاره چې خپل هغه وقار وساتي دغه سې حملې ته اړتیا درلوده.
آیا اسرائیل به د دغه برید غچ واخلي؟
د دې احتمال ډیر زیات دی چې اسرائیل ورته برید وکړي او د ایران هغه نظامی تاسیسات په ځانګړې توګه هغه اټومي تاسیسات تر برید لاندې ونیسي.
په دې اړه مو د نړیوالو چارو له یو پوه سره مرکه کړې ده. د افغانستان په اړه ځینې مسایل هم لرو. وباره چې د طالبانو د حکومت د مخالفو پوځي جبهو مشرانو د طالبانو په وړاندې په ګډې مبارزې ټینګار کړی دی.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبرې ټولګه
رازو د خبرونه لومړی موضوع ته لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مهم او اوریدل، د طالبانو حکومت پر اسرائیل د ایران د تیر شپې بریدونه مشروع بلل. د طالبانو د بندنیو چارو وزارت نن یکشنبه په یو خبر پاڼه کې په دمشق کې د ایران پر کنسلګرۍ اسرائیل ته منسوب برید د نړیوالو قوانینو او نورمونو خلاف بللی او د هغه په ځواب کې د ایران وروستۍ حمله مشروع دفاعي اقدام ګڼلی دی. په عین حال کې د نړیوالو او اقتصادي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي په سیمه کې د ایران او اسرائیل ترمنځ ترینګلتیا به د افغانستان په لا د مخه کړکېچن اقتصادي، سیاسي او نظامي وضعیت به اغیز نه وي. نور په دې رپورټ کې
د طالبانو حکومت بهرنیو چارو وزارت په اسرائیل او د ایران برید دغه هیواد مشروع دفاعي اقدام بللی دی.
د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې چې نن دغه وزارت ویان عبدالقهار بلخی په خپل ایکس پاڼه خبره کړې راغلي، سیونیستي رژیم د خپلو جنایاتو په دوام د اپریل په لومړۍ نیټه د ټولو ډیپلوماتیکو نورمونو او نړیوالو قوانینو پر خلاف د سوریې پلازمینه دمشق کې د ایران سفارت کنسلي څنګه په نښه کړه، چې په ځواب کې د ایران اسلامي جمهوریت تیره شپه مشروع دفاعي اقدامات ترسره کړل. په اعلامیه کې سیمه او نړۍ له نورو هیوادونو هم غوښتل شوی چې د دوی په ټکو د اسرائیل د رژیم د جنایتونو په وړاندې خپلې هڅې ګړندې کړي. هممهاله په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر مشر هم په اسرائیل او د ایران د بیگانه شپې د توغندیز او درون الوتکو برید په غزه د اسرائیل د یرغل پایله ګڼي. سویل شاهین ازادي راډیو ته وویل
دغه حمله په غزه باندې د اسرائیل لخوا یرغل پایله ده، نو ضروري ده چې اسرائیل سملاسي په غزه خپل یرغل ته د پای ټکی کېږدي تر څو جګړه او د هغې عوامل له منځه لاړ شي.
په دمشق کې د ایران په کنسلګری برید چې د وري په 13 شوی و، په ترڅ کې د سوریې او لبنان لپاره د ایران د سپای پاسداران د قدس ډلې مسؤول قومندان محمد رضا زاهدي په ګډون د دې ډلې وطنه چارواکي وژل شوي و چې ایران وایي سوابي برید ته یې اړ کړ. د اسرائیل د دفاع وزارت بیا د ایران د حملې په اړه ویلي، ډېر توغندي د دوی پولو ته له رسېدو وړاندې د دفاعي سیستم په وسیله له منځه وړل شوي. د نړیوالو او اقتصادي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي په سیمه کې د ایران او اسرائیلو ترمنځ ترینګلتیا به د افغانستان په لا د مخه کړکېچن اقتصادي، سیاسي او نظامي وضعیت بی اغیز نه وي. د نړیوالو اړیکو افغان کارپوه غوث جان باس وایي افغانستان په خپله دا مهال سیاسي، نظامي او اقتصادي پلوه په یوه کړکېچن حالت کې دی، نو په خبره یې په سیمه کې هر ډول بدلون به په افغانستان اغیز ولري. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
خامخا هر هغه تنگلتیا چې دلته رامنځته کیږي په افغانستان باندې تاثیر کوي. دا په داسې حال کې چې افغانستان خپل اوس په ډېر یو لوی کړکېچ کې پروت دی او راتلونکی یې ډېر روښانه نه ده. دا په ټولیزه توګه کېدای شي چې نورې زمینی مساعدې کې د افراطي ډلو ټپلو ته
د اقتصادي چارو کارپوه دریا خان بهیر بیا د افغانستان پر اقتصادي وضعیت په سیمه کې د روانې تنگلتیا د اغیزو په اړه ازادي راډیو ته وویل
ایران د افغانستان د ګاونډي په های سعود افغانستان د تجارتی او ترانزیتی شریک پیس بنده دا به د افغانستان په اقتصاد باندې یو اندازه منفی تاثیر ولري. د افغانستان اوس چې د چابهار مسله ده او غواړي چې افغانستان د دغه لارې خضرات او واردات ولري، په دغه سې کې به یو اندازه ستونزې پیدا شي.
د دونه د چیرات د محل د میلیونونو افغان کډوالو قربه هم دی او 13 ورځ په دې هیواد کې مشته یو شمیر افغان کډوالو ازادي رادیو سره په خبرو کې اندېښنه ښودلې و چې د وضعیت په بدتري دوه سره حیران دي چې چیرې ولر شي، ځکه خپل هیواد ته په ستنېدو سره به د دوی په ټکو له جدي امنیتي او اقتصادي ستونزو سره مخ شي.
پر اسرائیل د ایران د ورستی بریټ د اغیزو د چې پر افغانستان او په تل بیا په ایران کې مشتو افغان کډوالو به اغیز سوي په نړیوالو اړیکو به د ورستی کړکېچ اغیز سوي دي چارو لکارپوهانو سره غږیدلی وي خو بیا هم په همدې موضوع کتم کېږي ایرانی چارواکو ویلي چې پر اسرائیل په ورستیو بریدونو سره یې خپل هدفونه ترلاسه کړي خو اسرائیلي چارواکو بیا ویلي چې د ایران د توغندیو او د ډرون الوتکو 99% بریدونه یې شن کړي دي. نور به له اسمت سروانه واورو.
د ایران اسلامي جمهوریت په دمشق کې د ایران پر کنسولګری د اسرائیل د هوایی بریډ په جواب کې تیر شپه د اسرائیل په لور د توغندو او بی پیلوټ الوتکو بریډونه وکړل. اسرائیل وایي چې د دې بریډونو په ترڅ کې له ایران، عراق او یمن څخه د دغه هیواد لور ته تر 300 ډیر بی پیلوټ الوتکې او توغندي وټغول شول چې تر 200 ډیر توغندي بالستیک او کروزو چې د ایران له خاوري ورو وشتل شول. لدی بریدونو وروسته چې د ایران د سپایي پاسداران د هوایي ځواکونو لوري وشول، اسرائیل وویل چې پوځي لخپلو متحدانو سره یو ځای د ایران لوري د 99% وشتل شوی توغندیو بی پیلوټ الوتکو مخنیولې او په هوا کې ویجاړ کړی دي. اسرائیلي چارواکو ویلي چې د ایران د تیر شپې د حملو په نتیجه کې د دغه هیواد یو پوځي مرکز ته معمولی زیان اوښتی او یو وکلنه ماشومه سخته ټپي شوې ده. ان حمل په جرلسمه په دمشق کې د ایران پر کنسولګری د بریډ له وخته چې د قدس ځواک د قومندان محمد رضا زاهدی په شمول د سپایي پاسداران او جکپوري افسران پکې ووژل شول، د ایران له لوري پر اسرائیل د غچ اخیستون کې بریډ احتمال ورکول کېده. د ایران د حمله د احتمال زیاتی دو سره اردن د شنبه په ماشام اعلان وکاو چې خپل هوایی حریم او قلمرو موقتا د ټولو الوتنو پر مخ بندوي. عراق هم پرون سهار خپل هوایی حریم ټولو الوتنو ته منع اعلان کړ. نن یک شنبه سهار وختي د سوریه په پوله کې د جولان د لوړو د لویدیځ غاړې په الخلیل، بحر المیت او بیر شبا کې د 14 راپورونه ورکړل شول. له دې سره هم مهاله په اسمان کې د اسرائیل د هواز توغندو او توغندي ضد سیستمونو وړانګو اسمان روښانه کړ. امریکا او فرانسې د ایران د بریدونو په وړاندې د اسرائیل په دفاع کې مرسته وکړه. د اسرائیل د پوځ ویندوی دانیل هاګاری نن وویل فرانسه یو له هغو هیوادونو څخه و چې د ایران د تیر شپې د حملو په مخنیوي کې له اسرائیل سره مرسته وکړه. د پوینا فرانسا ډیره ښه ټکنالوژي جیټونه او رادارونه لري. د جرمنی د باندنوی چارو وزیر انال نابر بوک هم په یو پیغام کې اسرائیل محکوم کړ. وی ویل چې په کلکه د اسرائیل ترڅنګ دریږي. د امریکا ولسمشر جو بایدن بیا وویل چې د په امر او د اسرائیل د دفاع لپاره د امریکا پوځ تیره اونۍ سیمې ته الوتکې د بالستیک توغندیو دفاعي سیستم او جنگی بیړۍ ولېږلې. د دغو ځواکونو او تجهیزاتو په وسیله او د امریکایي ځواکونو د فوق العاده مهارت له کبله د اسرائیل په لور ټول وشتل شوي توغندي او درونونه شن شول. جو بایدن دا هم وویل چې د ایران یرغل ته د ګډ ډیپلوماتیک ځواب په اړه د همغږۍ لپاره نن یک شنبه د و دلیل مشانو سره غونډه کوي. همداراز ټاکل شوی دی چې د نیویارک په وخت نن مازیګر د اسرائیل په غوښتنه پر دغه هیواد د ایران د حملو د څېړلو لپاره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا بیړنۍ غونډه جوړه شي. د ایران د وسلوالو ځواکونو لوی درسیز محمد باقری نن اعلان وکړ چې د ایران له لوري پر اسرائیل د بی پیلوټ الوتکو او توغندو بریدونه د ایران له نظره پای ته رسیدلی او ایران د نورو حملو نیت نه لري. د ادعا کړی چې په دې بریدونو کې د اسرائیلو نواتیم هوایی اډه او د اسرائیل په شمال کې یو اډه په نقشه شوی چې دواړه د پام وړ ویجاړي شوي او لکاره لویدلی دي.
په راپور کې مو واوریدل چې ایران پر اسرائیل دغه بریدونه وروسته له هغې کوي چې څه موده مخکې په دمشق کې پر کنسلګرۍ په برید کې چې پړی پر اسرائیل اچول شوی د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواکونو د یو مهم قومندان په ګډون څو افسرانو ووژل شول. د ایران د چارو پوه عیسی ستانکزی وایي په دمشق کې د ایران پر کنسلګرۍ له برید وروسته ایران دغسې یوه برید ته اړتیا درلوده چې ترسره یې کړي.
دا واکن دی بدلانه پیچومه دی یعنی لومړي ځل لپاره د ایران له خاورې مستقیما په اسرائیل برید کېږدا په سیمه کې یوه لویه خبره ده کېدای سي تبعات ولري. سوریه کې د ایران په قونسلګرۍ له حملې وروسته ایران دا غبرګون ته اړتیا درلوده، ځکه چې هغه نیابتي کسان د ایران چې په سیمه کې ستا د اسرائیلو په خلاف عملیات کوي یا په جنګ بوخت دي، د دغه حملې ته ځواب نه سو ویلی. نو ایران د خپل عزت لپاره، دې لپاره چې خپل هغه وقار وساتي، دغه سي حملې ته اړتیا درلوده. فکر کوم چې تر دې زیات ایران د نور اقداماتو هیله نه لري، نه غواړي چې په یو لوی جنګ کې راګیر سي.
د ایران د چارو پوه عیسا استانک زیو د اسرائیل نږدې متحد امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن ویلي چې اسرائیل د ایران د بریدونو په مخنیوي کې وښوده چې څوک د دې هیواد امنیت ته جدي ګواښ نشي متوجه کولی. اوس پوښتنه دا ده چې آیا اسرائیل چې له دې مخکې پر خپلې خاورې د بریدونو په وړاندې سخت عکس العملونه ښکاره کړي دي، ایران د دغو بریدونو غچ واخلي؟ دا پوښتنه د ازادي راډیو خبریال امید زهیر مل د امریکې په پیل کې د نړیوالو اړیکو له کارپوه شفیق همدر څخه کړې ده.
زه فکر کوم تر دې وړاندې هم اسرائیلو چارواکو دا خبره کړې وه که چېرته ایران مستقیما په دوی باندې برید وکړي نو دوی به ورته برید وکړي. نو د دې احتمال ډیر زیات دی چې اسرائیل ورته برید وکړي او د ایران هغه نظامی تاسیسات په ځانګړې توګه هغه اټومي تاسیسات چې وو چې مخکې له دې نه په وار وار دوی ګوتڅنډنه کړې وه که چېرته دوی تر ګواښ لاندې شي نو دوی به دغه ځایونه بمباروي. زه فکر کوم دوی به هماغه ځایونه تر برید لاندې ونیسي او زه فکر کوم دا برید به مستقیمن وي او یوازې به د اسرائیلو د خوانه نه وي بلکې د متحدین به ورسره وي.
اوس که چیرې د تقابل مسله کیږي او اسرائیل سره متحدین یو خوا ودرېږي، ایران کوم داسې متحد بیا لري چې د دې جګړې یا دا بریدونه دوام کوي یا د حملې دوام کوي چې د ایران ملاتړی شي په سیمه کې او یا هم په نړۍ کې؟
پوره دا جنگ اوس تقریبا دو قطبي شوی دی. د اوکراین تر حالاتو وروسته یوه طرف ته تاسو ګورئ روسیا د چین دی، ایران د شمالی کوریا د او ځینې نور هیوادونه هم شته دي، لیکن بل طرف ته ناټو د او دغه غړي هیوادونه دي او په دې منځ کې بیا اسلامي هیوادونه دي چې هغه تر ډیره حده پورې توانایي د دې نه لري چې ځکه هغه اقتصادي ستونزې لري او خپل د امنیتي ځواک دومره نه دی چې په دغه نړیوالو مسایلو کې داخله شي. زه فکر کوم د دې ماجرا تر شا به روسیا او چین وي، لیکن زه فکر نه کوم چې مستقیما به چین او روسیا و دغه جنگ ته راودانګي، ځکه چین په دې باندې پوهیږي چې امریکا غواړي چین په یو ځای کې نه یو ځای کې دوی ښکیل کړي او همداراز روسیا خو لا په اوکراین کې ښکیل ده. نو که چیرته دغه جنگ ته مستقیما دغه دواړه هیوادونه راځي نو دا په دې معنی چې دریم نړیوال جنگ به پیل کیږي. نو زه فکر کوم چې د جنگ تر شا به دغه دواړه هیوادونه یې کېدای شي د ایران سره په د ټکنالوژي په برخه کې، د اسلحه په برخه کې او په نورو لوجستیکی برخو کې د دوی سره مرسته وکړي، خو زه فکر نه کوم چې مخامخ د جنگ ته راوډانګي.
اوس حتما د سیمه کې د امریکا د متحدینو یا په کزوایم په عربي هیوادونو کې د امریکا د متحدینو د خپې د خیالتیا یا د دې دراکشیدو مسله په کې څومره احتمال شته دی که در حال کې چې کویت، قطر او راپورونه داسې هم شته ځینې نورو هیوادونو په دې برخه کې البته د نرمۍ کار اخیستی او ویلي دي چې مسله باید د خبرو لارې نه هر شي او کېدای شي دوی ځای هم ورنه کړي، فکر کوي چې د دې هیوادونو د رامنځته کېدو په وخت کې لکه څنګه چې ایران بیا بیرته ګواښ کړی چې دوی به دا اهداف هم په نښه کړي، داسې یو څه احتمال هم شته چې دا هیوادونه هم یعنې د فارس خلیج هیوادونه او دغسې نور هیوادونه د خلیج هیوادونه هم پکې رامنځته شي؟
دا د اسرائیلو د حماس تر جنگ راوروسته، یعنې تر هغې نه مخکې هم ځینې هیوادونه داسې وو چې د اسرائیلو د رسمیت پیژندلو چارې روانې شوې او متحده ایالات په دې کې منځګړیتوب کاوه، لیکن د 1 اکتوبر نو وروسته چې حماس برید وکړ او تر هغه وروسته چې بیا اسرائیل په غزه باندې برید وکړ او یو لوی بشری ناورین په غزه کې رامنځته شو، ماشومان لته چې دی هغه وژل شو او خارونه چې دی لمنځه لاړل، نو تر ډیره حده پورې د اسلامي هیوادونو اعلامیې په دې اړه باندې موجودې وي، لیکن د اسلامي هیوادونو مجبوریت دا دی چې دوی ډیره راکړه ورکړه د غربي هیوادونو په ځانګړې توګه د ناټو د غړو هیوادونو سره شته ده، نو دوی ډیر فشار نشي راوړلی او دوی ډیر هغه د نظامي لحاظ هم په هغه حد کې نه دي چې دوی مثلا دغه میدان ته راشي، ځکه دوی په کور دننه هم ځینې سیاسي ستونزې او مشکلات لري. نو سعودي عربستان خو بیا خپل یو رقیب لري په منطقه کې چې هغه ایران دی، نو تر ډېره حده پورې دا د معادلی چې دی غیر متجانس دي. نو په دې اساس باندې زه فکر نه کوم چې اسلامي هیوادونه دي په مستقیمه توګه لکه څرنګه چې روسیا او چین به د ایران حمایت او ملاتړ وکړي، زه فکر نه کوم هغه ملاتړ به وکړي. لیکن د دې تر شا به کېدای شي هغه اسلامي خواخوږي چې د دغه هیوادونو د ولسونو د خوا پر حکومتونو به فشار وي، دوی به تر یو حده پورې د اعلامیو تر حده پورې بیا په غیر مستقیمه توګه کېدای شي په دغه جنگ کې مرسته وکړي. لیکن دا چې مستقیما دغه جنگ ته راودانګي، زه د دې احتمال ډېر کم وینم.
د سیاسي او نړیوالو چارو کارپوه شفیق همدردو
له خبرونو ور اخوا.
پر اسرائیل د ایران له بریدو وروسته په ایران کې د میشتو افغان کډوالو اندېښنې لا زیاتې شوې. یو شمېر چې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته د امنیتي ګواښونو له امله ایران تللي وایي بېرته افغانستان ته نشي ستنېدلی، او له نړیوالې ټولنې هم د خپلو ستونزو د هواري غوښتنه کوي. د دوی په وینا که څه هم د ایران په اکثرو ښارونو کې وضعیت نسبتا عادي ښکاري، خو د تهران په ګډون په ځینو ښارونو کې د پوځ حضور زیات شوی او د پلټنې زیاتې پوستې جوړې شوې. نور جزئیات په دې رپورت کې.
پر اسرائیل د ایران د تیر شپې له بریدونو او د هغې د پایلو په اړه اندېښنو وروسته په ایران کې د افغان کډوالو اندېښنې نورې هم ډېرې شوې دي. دا مهال دغه هیواد د میلیونونو افغان کډوالو کوربه دی. سیده چې د افغانستان د جمهوری نظام یو مدني فعال وه، په ایران کې د وضعیت له خرابېدو اندېښمنه ده او وایي چې د امنیتي ګواښونو له امله افغانستان ته نشي ستنېدای. نوموړی له ازادي راډیو سره په مرکه کې له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په ایران کې د افغان کډوالو ستونزو ته رسیدنه وکړي.
بسیار نگران برگشت به افغانستان هستیم چون اصلا
موږ افغانان ایران باندې د اسرائیل د احتمالي بریدونو په اړه ډېر اندېښمن یو. نور نشو کولای افغانستان ته ستنه شو، ځکه چې زما پلار افغانستان کې پوځي و او زه هم د طالبانو تر واکمنۍ مخکې یو مدني فعال و. دا زموږ غوښتنه ده نړیواله ټولنه دې په ایران کې د افغان کډوالو په اړه فکر وکړي.
په ایران کې یو شمېر نور افغان کډوال هم د ورته وضعیت په اړه اندېښمن دي. تهران ښار بیړنۍ حالت غوره کړی او د خلکو د پلټنې موارد هم ډېر شوي دي. په ایران کې د میشت افغان خبریالانو د فدراسیون مشر امید پویا ازادي راډیو ته وویل چې له کوره تر وتلو وروسته نن څو ځایه د پولیسو لخوا درول شوی او پوښتنې ترې شوي.
امروز صبح ما قسمی که از خانه بیرون شدیم میخواستیم بریم به سمت کار.
نن سهار چې له کوره ووتم غوښتل مې چې کار ته ولاړ شم. دوکانونو او هر ځای کې پولیس ولاړ وه، پلټنې یې کولې او ډېرې پوښتنې یې کولې. هغه کسان چې اسناد نه لري له کوره نشي وتلی. موږ هم لس ځایه پیژندکارت او پاسپورټونه ورښودلي. دا واقعیا زموږ ټولو افغانانو لپاره د اندېښنې ځای دی.
بر تمام مهاجرین افغانستان بر ایران است.
نوموړی وایي له دې ټولو اندېښنو سره سره دی او د رسنیو نور فعالان چې د امنیتي ګواښونو له امله له افغانستانه وتلي بیرته افغانستان ته نشي تللی. په تهران کې یو بل افغان کډوال عنایت الله په ایران کې د روان وضعیت او د افغان کډوالو د ستونزو په اړه وویل:
مردم بیرون شدن به کارها، بازارها باز شده.
خلک کار ته وتلي او بازارونه خلاص دي. یو شمېر هغه کسان چې اسناد نه لري کار ته نشي تللی. ډېری هغه کسان چې اسناد نه لري زموږ افغان کډوال دي او دې حالت نه زیانمن.
خو د ایران په کرمان ښار کې افغان کډوال شمس رحمان وایي چې دلته د افغانانو اندېښنې مخ په زیاتېدو دي او د ده په ګډون یو شمېر افغانانو پریکړه کړې چې بیرته افغانستان ته ستانه شي.
تو هم وطن خود ما بر بگردیم بهتره.
خدا چه خپل وطن تستان شو لیوی خواه دلتا ده جگلی اندیخ نده او لبلی خواه ایران که ده کارگر وضعیت خنده دیر اندیخ نیشتال ده. ام دیامل از مقدیر افغان هوادوال غاری لی ایران سخو وزی
افغانی ما شما میخواه که ایران ترک کنه.
تر دی بریدوران دی پی ایران که یوشمیر افغان کدوالو دی ایران او اسرائیل و ترمند دی ترنگل تیال زیادی دو اندیخ منو او ازادی رادیو تی ویلی و چه خپل دنده یل لاسور کری او دی خپل برخلیک او امنیت پا اړه اندیخ من دی. دا اندیخنی پا داسی حال که زیادی شوی دی چه دی ایران او اسرائیل و ترمند دی ترنگل تیال زیادی دو وروستا دی جرمنی پا گردون یو شمیر حوادونو لخپل و اطباع و غوختی چه لی ایران ووزی. ایران دی میلیونونو افغان کدوالو کوربه هیوادونو څخه دی چې ډیری یې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته د بیکارۍ او امنیتي ګواښونو له امله دغه هیواد ته کډوال شوي دي.
په ایران کې د افغان کډوالو کره شمیره معلومه نه ده، خو شاوخوا شپږ میاشتې وړاندې د ایران د کورنیو چارو وزارت ویلي وو چې په دغه هیواد کې شاوخوا 15 میلیونه بې اسناد افغان کډوال ژوند کوي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلور ساعت اوریدلی شئ.
د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.89
او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.21 او 15 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
او د هم د دې خبري مجلې وروستی راپور، د طالبانو د حکومت مخالف او پوځي جبهو مشرانو د طالبانو په وړاندې په ګډه مبارزه ټینګار کړی. د افغانستان د ملي مقاومت او د افغانستان د ازادۍ جبهې په نوم جبهو مشرانو د شنبې په ورځ په یوه آنلاین غونډه کې پر دې موضوع ټینګار کړی. د طالبانو د حکومت چارواکو د دغو دواړو جبهو د مشرانو د وروستیو څرګندونو په اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو تر دې مخکې د پخواني نظام د چارواکو د دا ډول غونډو او څرګندونو په غبرګون کې دوی آزمویل شوي څیرې بللې دي. نور حال د سنا کاکړ په راپور کې،
د افغانستان ملي مقاومت او د افغانستان د ازادۍ په نومونو د طالبانو حکومت مخالفو پوځي جبهو مشرانو په وانلاین غونډه کې د طالبانو پر وړاندې پر ګډې مبارزې ټینګار وکړ. د افغانستان ملي مقاومت جبهې مشر احمد مسعود په دغه غونډه کې چې د افغانستان د ازادۍ جبهې د یو شمېر قومندانانو او نورو غړو د وژل کېدو د لومړي تلین په مناسبت جوړه شوې وعده وکړه چې له طالبانو سره له پوځي مبارزې پرته بله لار نشته.
طالبان هیڅکله افغانستان د پاتې نورو افغانانو کور نه ګڼي او د دې مفکورې او تیار فکر پر وړاندې پرته له مبارزې او مقاومت بل لار نه لرو.
همداشان د افغانستان د ازادۍ جبهې مشر یاسین ضیا په دې ناسته کې وویل،
هر څومره ژر چې موږ سره یو ځای شو هومره ژر د دوی عمر لنډیږي. امتحان شرط دی، راځئ چې د امتحان په توګه سره یو ځای شو، او که هر مخالف لید هم لرو لرې کړو او سره یو ځای شو وګورو چې طالبان مقاومت کولی شي.
د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه زموږ پوښتنو ته ځواب ونه وایه، خو تر دې مخکې د پخواني جمهوري نظام د چارواکو او سیاسي څیرو د دا ډول غونډو په اړه په غبرګون کې دا کړې وه چې دغه څیرې ازمایل شوي دي. له بلې خوا دغو دواړو جبهو ادا کړې چې د شنبې په ورځ په کابل کې په جلا جلا بریدونو کې طالبانو ته مرګ ژوبل اړولې ده. د افغانستان د ملي مقاومت جبهې په خپل ایکس پاڼه د یوې اعلامې په خپرولو ادا کړې چې د شنبې په ورځ د کابل ښار په 4 او 5 امنیتي حوزو کې د دې جبهې په 2 جلا جلا بریدونو کې د طالبانو 3 واکونه وژل شوي او 3 نور ټپیان شوي دي. د افغانستان د ازادۍ جبهې هم د یوې ویډیو په خپرولو ادا کړې چې د شنبې په ورځ د کابل ښار په کارتي نو سیمه کې د طالبانو د ځواکونو پر موټر برید کړی چې په پایله کې 2 طالبان وژل شوي او 3 نور ټپیان دي. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه هم د ازادي راډیو پښتونخوا ته ځواب ونه وایه، خو د دوی ویاندویانو په اکثرو مواردو کې خپلو مخالفو پوځي جبهو ته منسوب بریدونه نه دي تایید کړي. له بلې خوا د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش په دې وروستیو کې په یو راپور کې د طالبانو د مخالفو ډلو د پوځي وړتیا ارزونه ستونزمنه بللې ده، ځکه په ټکو یې د دغو ډلو د ډیریو بریدونو په اړه د رسنیو ادعاوې د تایید وړ نه دي. خو د ملګرو ملتونو سرمنشي ویلي وو چې د 2023 کال نومبر څخه د 2024 کال د جنوري 13 پورې د افغانستان د ازادۍ جبهې 24 تایید شوي بریدونه کړي دي. په همدې حال کې د جمهوري نظام د ځانګړو ځواکونو قومندان جنرال فرید احمدي وایي، پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو راهیسې د دوی مخالفې پوځي جبهې په یوه محدوده جغرافیه کې فعالې وې. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل، که دغه جبهې په تکتیکي او ستراتیژیک کچه ګډ پلان او لید ولري، نو ملاتړ ترلاسه کولی شي او د طالبانو لپاره یو ګواښ ګڼل کېدای شي.
روی یک هدف بزرگ ملی مشترک
په یو لوی ګډ ملی هدف کار وکړي، کوچنی نظرونه او ځوکونه یوې خوا ته کړي او د طالبانو ډلې تبرښتین ننګونه او ګواښ بدل شي، په دې صورت کې د افغانستان د سیاسي چاپیریال د بدلون او تحول لپاره د نړیوالې ټولنې ملاتړ برابر کړي.
سیاسي د افغانستان مهیا وکړن
د په داسې حال کې ده چې د امریکا متحده ایالاتو په ګډون د نړۍ یو شمېر هیوادونو ویلي چې په افغانستان کې د وسلوالې مبارزې او جګړې ملاتړ نه کوي او د خبرو له لارې د تعامل پر رامنځته کولو ټینګار کړی دی. له دې ډلې څخه د برېټانیا د بهرنیو چارو وزارت څه موده وړاندې ویلي وو چې د هغه چا ملاتړ نه کوي چې د تاوتریخوالي له لارې په افغانستان کې سیاسي بدلونونه غواړي، او زیاته یې کړه چې هر ډول تاوتریخوالی د افغانستان او نړیوالې ټولنې په ګټه نه دی.
د ازادي رادیو لملیونی فیسبوک پانی سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي facebook.com/azadiradio